په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په روانه یو ساعت خبرونه کې به په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ډی ایم د جلسې، د کریمه بلوچ مړینې په حق له په کوټه کې شوې مظاهرې او مسجد قبیلې د جرګې ترڅنګ یو شمېر نور سیمه ییز رپورټونه به واورئ. خو د هر څه اول د دې سات خبرونه چې منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، پی ډی ایم وای د وزیر اعظم عمران خان حکومت په هر ډګر ناکام شوی دی. افغان ځواکونو په کندهار کې د 130 وسلوالو طالبانو د وجلو ادعا کړې ده، او امریکا خبرداري ورکړې چې په عراق کې یو وګړی هم ووجل شي نو ذمواري به یې په ایران ور اچوي. د خبرونو تفصیل، د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک پرون په مردان کې د لاریون وروسته جلسه وکړه. جلسې ته وینا کې د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیالي مشر مریم نواز ویل چې د تحریک انصاف د واکمنۍ پر مهال گرانی او بهرنی قرضونه زیات شوي، عوام ولس یې د زغملو توان نه لري. نوموړی همداراز ویل چې د عمران خان د حکومت د ناکامۍ ذمواري په هغو قوتونو هم راځي چې د دې په وینا د درغلیو په نتیجه کې یې دا حکومت جوړ کړی دی. جلسې ته د پی ډی ایم نورو مشرانو هم ویناوې وکړو. د حکومت تګلاری تر نیواکو لاندې راوسته. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان جلسې ته وینا کې ویل چې پراتلونکو فروری کې به اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي او حکومت به نسکوروي. بلخو حکومت په بیا بیا ویل چې خراب اقتصاد ورته له تیرو حکومتونو پاتې دی او د سمولو هڅې کوي. د راز وزیر اعظم عمران خان وخت په وخت ویل چې اپوزیشن ګوندونه د تحریک په ترڅ کې خپل مشران د احتساب عمل نه بشکول غواړي. پرون په کوټه کې د بلوچ یکجهتی کونسل تر سوري لاندې د فعال کریمه بلوچ د مرموز مړینې خلاف لاریون او احتجاج وشو، چې پکې ګډونوالو د دې پیښې د مکمل تحقیقاتو غوښتنه وکړه. احتجاج کوونکو ته د وینا پر مهال د بلوچستان نېشنل ګوند د ښځو د څانګې مشر شمایلا اسماعیل ویل د کریمه بلوچ وجونکو ثابته کړه چې دوی څومره زورور دي، خو نوموړي زیاته کړه چې بلوچ قام به بیا هم د خپلو حقونو له غوښتنو نه په شا نه شي. د انساني حقوقو فعال او د بلوچ ځکهونکو د اتحادیه پی ایس او آزاد پخوانی مشره په 2015 کال راهیسې په کینیډا کې میشتوه، چې د یوې ورځې د لادرک کېدو وروسته یې د دسمبر په 20 په ټورانټو کې مړی وموندل شو. د ټورانټو پولیسو د دسمبر په 23 په خپل رسمي ټویټر ولیکل چې د ابتدایي څېړنې تر مخه د نوموړي مړینه مجرمانه فعل نه ښکاري. د سواد پولیسو هغه دوه کسان نیولي چې ځانونه یې د پوز چارواکي بلل او د لادرکو کسانو د پیدا کولو لپاره به یې له خلکو په دوکا پیسې اخیستي. د سواد پولیسو مشر ډی پی او قاسم علي خان پرون مشال لیډیو ته ویل پولیسو دغه دواړه کسان د پوز د جالي کارونو ترڅنګ په کابل تحصیل کې نیولې دي. نوموړي زیاته کړه چې په دوی کې د سهارګل په نوم یو تن ځان د پوز میجر او د خاندان په نوم بل تن ځان حوالدار ظاهر کړی و. پولیسو د دې کسانو خلاف مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. افغان ځواکونه په کندهار کې د 130 وسلوالو طالبانو د وجلو ادعا کوي. له کندهارا د ګډو ځواکونو په اعلامیه کې چې پرون خبره کړل شوې راغلي چې په تیرو سلیریشتو ګنټو کې د ژړۍ، میوند، ارغنداب، پنجوایی، ارغستان او ډنډ په ولسوالیو کې د ځمکني او هوایي بریدونو پر مهال دا طالبان وجل شوي دي او د هغوی سلور پټنځایونه ختم کړل شوي دي. افغان ځواکونه وایي چې دوی ته مرګ ژوبله نه ده وخته. طالبانو په دې اړه رسنیو ته تر اوسه سن دی ویلی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړی چې په عراق کې کوم پوځي یا سفارتي اهلکار وجل شو نو ایران به یې ذمہ‌وار وګرځوي. دا له هغه څو ورځې وروسته ده چې د ایران ملاتړ لرونکي ملیشې په بغداد کې په امریکایي سفارتخانه ګڼ شمېر راکټونه وویشتل. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر ولیکل دوی داسې ګنګوسې اوري چې په عراق کې په امریکایانو نورې حملې هم کېدونکې دي نو په کار ده چې ایران په دې اړه فکر وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د امریکایانو وجل کېده د دوی لپاره د هیواد سره کرخه ګڼل کیږي. ولسمشر ټرمپ دا ټویټ د ملي امنیت د اعلی چارواکو له هغې غونډې وروسته وکړ چې پکې په عراق کې په امریکایي مفاداتو د برید مخنیوي لپاره ولسمشر ته د بیلابیلو لارو چارو په وړاندیز غور وشو. د سو ونې راهي سي امریکایي چارواکي وای ممکنه ده چې ایران او اتحادی ملیشای د وجل شوی ایرانی جرنیل او په عراق کې د ایران پلو ملیشې د مشرانو د اولنی تلین په مناسبت انتقامی بریدونه وکړي. ایرانی جرنیل قاسم سلیمانی او د عراقی ملیشې ځنې مشران سکل د جنوري په دریمه د بغداد له هوایي ډګر بهر په امریکایي ډرون برید کې وجل شوی وو. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پرون په مردان کې د حکومت ضد جلسه وکړه. په کوټه کې د کریمه بلوچ د مړینې په حق لا مظاهره شوې، حال به درکو. مسجد قبایلو په ټانګ کې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر په دفتر کې جرګه وکړه. یو ځایي مشر وایي
اسټابلیشمنت د نیش په ماتې چې 2009 کې اپریشن راي نجات اناونسمنت وکړي، دغه مطلب دا نه دی چې د دې دهشتګردۍ نه نجات حاصله وي، دغه د مسجد قوم نه نجات حاصله وي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو لکه د تیرو کلونو په 2000 کې هم د هدفي بریدونو بمی چاودنو او د بدمنۍ لپیخو سره مخ ول. او یونیسف په جلال آباد کې خبريالانو ته د پولیو یا غزن په حق لا ټریننګ ورکړو.
دوی نمو دا هیله ده چې د پولیو حساس موضوع ته په کتو سره په دې موضوع باندې رپورټونه جوړ کړي ترڅو د خلکو پوهاوی لوړ شي او هغه اړین معلومات تر خلکو پورې ورسي.
دا اوزن نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د دې خبري غړې د لومړی رپورټ طرف ته. پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم پرون د خیبر پختونخوا مردان په جلسه کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر اقتصادي تګلارو نیوکې وکړې. د مردان تر جلسې مخکې د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالان او پلویان یې د قافلو په صورت کې لخاره تیر شول. پی ڈی ایم وایي په فروری کې د اسلام آباد لورې ته لانګ مارچ کوي، خو حکومت په بیا بیا ویلي چې خراب اقتصاد ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې دی او د سمولو هڅې یې کوي. دا راز وزیر اعظم عمران خان وایي اقتصادي او مالی پالیسیان یې د هیواد او اولس په ګټه دي. په دې حقله تفصیل د زلان یوسفزئی په دې رپورټ کې.
پاکستان جمهوری غورځنګ د دسمبر په 13 مردان کې احتجاجي لاریون او جلسه وکړه. د یاد غورځنګ مشران وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد په فروری کې د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ تیاری کوي او د مردان دا لاریون د دغه تیاری پیل دی. پی ڈی ایم د لاریون وروسته د جی ٹی روډ د پاسا جلسه وکړه. جلسې ته د عوامي نیشنل ګوند مرکزی نائب صدر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویل چې د پی ڈی ایم هلې ځلې د جمهوریت د برلاسۍ لپاره او په سیاست کې د لاسوهونکو غیر جمهوري قوتونو پر ضد دي. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په هر ډګر ناکامه شوی دی. د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز جلسې ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف د درغلیو لاري حکومت ترلاسه کړی دی. مریم نواز وویل چې په دې حکومت کې د بیوزل خلکو ژوند تنګ شوی دی او د حکومت د پالیسیو له وجې د ملک اقتصاد هم تباه شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې په دې تباهۍ کې هغه قوتونه هم برابر شریک دي چا چې عمران خان لا په درغلۍ حکومت ورکړی دی. جلسې ته د قومي وطن پارټۍ صوبایي مشر سکندر شیرپاو هم وینا وکړه او د حکومت په اقتصادي پالیسیو ټکونه وکړه. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خپل وینا کې وویل چې په فروری کې بعد وی اسلام آباد ته مارچ کوي او د تحریک انصاف جعلي حکومت به ختموي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت دوی د نیب په ذریعه د یرولو کوشش کوي خو دوی له بې بنیاده کیسونو نه یریږي.
دا جمود په نورم برقراری، نن په بازار کې سنشتہ
کشته د غریب د وسه بار ده نو چې ته په حساب کتاب نه پوهېږي په یو او دو نه پوهېږي دوا دو سلور نه پوهېږي نو تا ته کوم پلار ویلي و چې ته حکومت کوه خلکو له دوکه ورکوه.
عمران خان او د هغه ګوند وار په وار د اپوزیشن ګوندونو دغه ټول تورونه رد کړي دي او سو سو وار یې ویلي دي چې پی ډی ایم کې شاملو ګوندونو په خپلو حکومتونو کې کرپشن او غلاګانې کړي دي او دغه کرپشن پټول لپاره اپوزیشن د پی ډی ایم په نوم تحریک پیل کړی دی. د پاکستان جمهوری غورځنګ بعد د جنوري په شپږمه د خیبر پختونخوا په بنو خار کې هم لاریون او جلسه کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، مردان.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ شو.
تاسو مشال ویډیو او ری ورزو کوټه ته د انساني حقوقو د فعالې او د بلوچ د کونکو د اتحادیې په خوانی مشري کریمه بلوچ د مړینې خلاف پرون په کوټه کې لاریون او احتجاج وشو. دا احتجاج د بلوچ یکجهتۍ کونسل تر سوري لاندې وشو چې پکې ګډونوالو د نوموړې د مړینې د مکمل تحقیقاتو غوښتنه وکړه او وی ویل چې په دې ډول وجنو به هیڅکله د خپلو حقونو له غوښتنو شاته نشي. کریمه بلوچ چې په کینیډا کې میشت وه د دسمبر په 21مه یې په ټورنټو کې مړې وموندل شو. په کوټه کې شوی احتجاج په اړه نور تفصیل د مشال ویډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچ قومي اکجهتي کونسل تر سوري لاندې د بلوچ د کونکي اتحادیې بي اس او آزاد پخواني مشري میرمن کریمه بلوچ د وژنې په ضد تېر مازدیګر د کوټ پریس کلب څخه یو لاریون راوویستل شو کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تېرېدو وروسته د کوټ پر هېدي چوک باندې په یوه احتجاجي مظاهره کې بدل شو. د مظاهرې برخوالو په لاسو کې د کریمه بلوچ عکسونه راخیستي او څه داسې شعارونه ورکول. وروسته ودې مظاهره ته زیاتره ویناکونکو وویل چې په کنیډا کې د کریمه بلوچ وژل کېدل په بلوچانو کې یو ځل بیا ویره راخبره کړې ده ځکه چې د دوی په وینا بلوچان نه په هیواد کې محفوظ دي او نه هم په بارني هیوادو کې دوی خوندي پاتې دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان نېشنل ګوند د ښځو د څانګې مشري میرمن شمایلا اسماعیل وویل چې بلوچ لفظ د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. د بلوچستان نېشنل ګوند میرمن شمایلا بلوچ وایي چې د کریمه بلوچ د قتل څخه و بلوچ قام ته دا اشاره ورکول شوې ده چې کوم خلک د دې تر شا لاس لري هغه څومره زورور دي. خو موږ نن هم ثابته کړه چې څومره ظلم کوي موږ به بیا هم واغه ته ولاړ یو او چې تر څو د اخر بلوچ بچی ژوندی وي هغه به هم دلته ولاړ او د دې ظلم په ضد نارې وهي. موږ هغه قومي چې وایي چاته نه ټیټیږو او نه هم ماتیږو. په دې ترڅ کې د مظاهرې ځینو برخوالو مشالډو ته وویل چې د کریمه بلوچ د وژنې چې څومره غندنه وسي هغه لږ ده.
نو موږ ما بانک تحقیق نشته بلوچ پښتون چې کومې د افغان د وطن یو نو موږ یې په بل باندې خاص سره بدو او دې کلکه غندنه موږ کوو. نو موږ دا وایو چې روډ په ازاد طریقه د تایکات وسي دا ولې وس او څنګه کیږي. نو په دغه نتیجه باندې چې کوم دی بیا د دنیا د غریبو د مظلوم قومو چې کوم دی دا په دنیا کې څار څوک دی دا بیا د کومه ده او دغه ملکو سه بیا د دې دا د راپورته کیږي اعتماد او بل خبره ده دا کوم په دنیا کې کوم د شتګدې روانه ده او که چې دې تایکات نو وسه شي کوم دی بیا معلومه خبره ده دغه زورو کوتونه کوم دی هغه دی او شاته ولا دی او د دې شیا د مظلوم د پاره بیا څه پکا ده. مظلوم خپل आवाज بیا پورته کوي بیا که څه پیښ وسه د دې زموري بیا په نړۍ باندې نه پر مظلوم ولس باندې
بیا چې کینیډا دا د تلو د مهاجرت ژوند دی روي او ولته پناه خسته و او څوک چیرې په پناه غزین کې کې دا غسر دا و سينو دا دا د غریاست لپاره بلکې د ملل متحد لپاره په خپل یو سوالي نشان دی چې څوک پناه واخلي او د پناه غزین سزا ترنګ حرکت کیږي نو بیا مې خیال په دنیا کې د اقوام متحد خپل اهمیت دا تر لاسه ور کړی دی.
و مزریته وینا کوم کو د کرینن حکومت څخه غوښتنه او وکړه چې هغه د کریمه بلوچ د وژنې په اړه یو غیر جانبدار تحقیقات وکړي او هغه رپورت به ولسته ښکاره کړي. دغه ډول د پاکستان د حکومت څخه هم غوښتنه وسوه چې هغه دې په نړۍ کې د خپلو ښاریانو د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي او د کریمه بلوچ قاتلان دې نه یوازې ونیول شي بلکې ونړۍ ته د ښکاره کړل شي چې کریمه بلوچ په کوم جرم کې وژل شوی ده. بل خوا ته د حکومت له لوري تر اوسه د کریمه بلوچ د مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په تېرو وختو کې حکومتي وزیرانو په وار وار ویلي دي چې د دغه ډول پیښ تر چا د هغه مخالف قوتو لاس وي څوک چې په نړۍ کې پاکستان بدنامه کول غواړي. د یادونې وړ ده چې د کریمه بلوچ مړی د دسمبر د میاشتې په 18 نیټه د کینیډا په ټورانټو کې موندل شوی و او د دسمبر په 18 نیټه د ټورانټو پولیسو په خپل ټویټ کې ویلي دي چې د کریمه بلوچ د مړي جاج یې اخیستی دي او د هغې مرګ یې یو غیر مجرمانه عمل ګڼلی دی. په دې ترڅ کې د کریمه بلوچ کورنۍ د خپل رپورټ څخه هم خبره کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د کوټي ورسته ورزو شمالي جنوبي وزیرستان ته مسجد قبایلو تیره ورځ په ټانګ کې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر په دفتر کې جرګه وکړه. دوی وایي حکومت د دوی په سیمه کې د احساس پروګرام سروې په داسې وخت شروع کوي چې مسجد قبایل په خپل سیمه کې موجود نه دي. بلخوا د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ویډیو ته ویلي دي چې د مسجد قبایلو غریب او بې وسه خلک په ټانګ او ډیر اسماعیل خان کې هم خپل نمونه د احساس پروګرام لپاره رجسټرډ کولی شي. په دې حق نور تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې واوري.
د مسجد قبایلیونه مشرانو 13 ورځ د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر ټانګ کمپاؤنډ کې جرګه کړی دو. جرګه کې پس خبره وشوه په دغه باراکښه ملک سید انور مشال ریډیو ته وویل
اني سکه ما به ایشو دو ا ایشو دغه دو چې دغه احساس پروګرام شه نه صرف غرابا لیکل شي د میز د وزیرستانو ټوټل ابودی لیکل شي. غریب خبره نه دو خبره به مو د کوم د مستقبل د مو کوم ورکیږي سابو خالص تش ترنګاړ ګرځاو هیڅ کو نه وي پکشه نه چکین د کومات دی مورون د میسر ملاویږي د سی دا یا بیا ای اس پی ولادي او یی چې وکی به توسه کې جنون دای داز یو تای د خمیز د پوسه نه مجبوری. زه دا خبره بار بار کاوه چې دا استابلیشمنت د میسر ماسی چې 2009 شکین اپریشن راهی نجات اناونسمنت وکړي دغه مطلب دا نه ده چې د دې د شتګردین نه نجات حاصل وي د دې د مسجد کوم نه نجات حاصل وي لہذا مسجد کوم ته نشه د پوره داسې یو تیرټ کوته شي چې په کوم شي مسجد ته نقصان راشي.
سیف الله سیفی وی چې احساس پروګرام سروېکشه د غربت شرا معلوماولو سره په سیمه کې د تعلیم، صحت او نور سہولتونو تفصیل هم درج کول کیږي. د زکه دا سروې چې په سویلي وزیرستان کې د مسجد قبایلو په موجودګی شي وشي بیا وي फायदा وي.
احساس پروګرام چې وی شي راي کومه ته 4 جنوري ته یا 5 جنوري ته د میش په څو شو دا پروګرام شي راوي چې دا چونکو کور په کور سروې دوه چې د میش خلکو تقریبا 80% یعنی 80% خلک په ګرم علاقې ته راغلي دي چې یو سړی مثال په کور باندې نشته دا هغه دای خالی ولی کی اخته چې څوره 127 ولینا دی هغه غون باندې مقصد هغه په کمپیوټر باندې نه اپډیټ کیږي. دا یو د غربت سره هم علیموي او دا هم علیموي چې په کوم علاقې کې ایجوکیشن څوره ضرورت دی چې هات څومره ضرورت دی نور د فیسیلیټی دی سہولیات چې علاقې پر ضروری وي هات څومره ضرورت دی چې دا د روتلین کې لاس کول پیراو په دغه مطابق نقصانات مو مقصد مختلف امداد ورکړای کیږي. خو دغه سرو بل مسله دا د چکاچیر یورپ یو جی شو وښه مثلا چا پټنګ لري خان شوکړه بیا به وزیرستان شنه شي ویل چې دا په کمپیوټر باندې کیږي.
رحمت شاه مسجد ویایي چې په موجوده وخت کې مسجد قبایل د ساخ سوړو د ډنګ کورونو په وجه په خپل سیمه کې موجود نه دي. بیا به په احساس پروګرام سروې کې شیخ خپل نامونه سرنګ درج کوي
په وزیرستان سره ووره واریږي واټه څوک نشتا کورینا نشتا خلک نشتا کورینا ډنګ دي د پورې بنیادی نه نشتا دی نو په دې حوالہ مسجد کوم او خپل کوم ته پیغام ورکو چې دا غسایتو کلار بار ماکاوي د پو وزیرستان چې د چا واسي په وزیرستان سره وکي چې دا سیما سروې سیریدو چې مسجد مخته هندر زیات نقصان شوی دی یدغه پورا جرګې دا فیصله وکړه چې مخته موجوده سي عمل یدغه پورا تیاری چې دا مزید میش د کوم مسجد نقصان ونه شي.
د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو سره په خبره کې وویل چې د مسجد قبایلیون غریب او بې وسه خلک پټانګ او ډیر اسماعیل خان کې هم هم د احساس پروګرام سرویک شیخ پر نامونه درج کولای شي
د زمون سره جرګه کړو بیا ملتا بیا اسکول ته احساس ټول تم دا وره سوچ را دا چونګه مخکې مردم شماره کې دا ستکار شوی نو قوم چې دی هغه باندې لګا ته وزات څنګه دا مسله ده نو هغه مونږ ته وزات کو چې هغه خو مردم شماره کې څنګه کور په کور حساب کنه مونږ ولا شي چې ټیکنالوژي بیس نو کده دان کې د خان کې هغه اپ چې دی هغه چې ان ای ټی دا کې نو اتوماتیکلی هغه د ټیکنالوژي هغه سره د روسي لکه کده ټان کې د خان چل ته مونږ دا شروع کوي نو لکه اور بس یو کرایټیریا دا هغه ارز چې کړي هغه فارم دک کو پای کرایټیریا پورا او بس هغه الیجیبل دی لیک دا څه
پجرګاک شه موجود د مسجد مشرانو په سویلی وزیرستان کې د احساس پروګرام سروې په حوالہ سره د درې مسجد بلا جرګا د روانه میاشت په 23 دسمبر په ټانک شهر وبالړې دو اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي
تاسو مشال ویډیو اورئ شمالی وزیرستان په 2000 کال کې هم د تیر کال په څیر د لسګونو هدفي بریدونو بمی چاودنو او د بدمنۍ لپیخو سره مخ شو په دې بریدونو کې ګڼ ځایي قبایلی مشران ځوانان او حکومتي اهلکاران وجل شوي دراز امنیتي چارواکي وایي چې سخت کال په بیلابیلو کاروایانو کې ګڼ شمیر وسلوال هم وجلی دي په 2000 کال کې تر اوسه شو ټولو پیښو په اړه درته له سیمې زمنګ خبریال عمر دراز وزیر تفصیلي رپورټ وړاندې کوي
د دسمبر 24 نیټې پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه شپږ سلوي هدفي بریدونه شوي چې تر 500 زیات مشران ملکانان ځوانان او هم سرکاري اهلکاران پکې وژل شوي دي په شمالي وزیرستان کې 2000 زیږیز کال کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیرې 92 ښایي انتظامیه چارواکي د غشمیر 92 ښودلې خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس د غشمیر شپږ سلویخ ته رسېدلی تیر 2019 کال کې د سرکاري شمیرې تر مخه د غلطه 150 هدفي بریدونه شوي ول هم د غشان په شمالي وزیرستان کې د سرکاري شمیرې تر مخه 2000 کال کې 50 وسلوال بریدونه یا د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نښتې شوې چې لسګونه فوزیان پکې وژلي شوي او هم د چارواکو په وینا ګڼ وسلوال یې په دغه بریدونو مخصوص عملیاتو پر مهال وژلې دي په شمالي وزیرستان کې یو لوړ پوړی امنیتي افسر مشال ریډیو ته سمود وړاندې ویلی ول چې تیر یو کال موده کې د غلطه 95 وسلوال وژلې دي او د دوی مخصوص عملیات او کاروایان د وسلوالو زید دوام لري په شمالي وزیرستان کې د سرکاري شمیرې تر مخه 2000 کال کې سلور شپېته د ځمکې لاندې خښ شوي ماین یا بم چاودنې شوې چې امنیتي سرتیری پکې په نښه شوي دي او لسګونه سرتیری د دغه چاودنو له امله د مرګ ژوبلې سره مخ شوي شمالي وزیرستان کې 2000 کې د 2019 کال په څیر ګڼ هدفي بریدونه وشول مشران ځوانان په نښه شول خو ځایي خلک تور پورې کوي چې تر اوسه هم یو حمله کوونکی یا بریدګر گرفتار نه شو نه یې پلاټنې وشوې د میر علي یو مشر ملګل سالجان مشال ریډیو ته وویل چې پر دوی حمله وشوې مشران په نخه کیږي دړکه ورکړل کیږي خو ژوند یې خوندي نه شو نه یې د برید پلاټنې وشوې
د چا او د چا په میول شي د بخړتیان دا یا بد ورات دي و په شمره ځه پولیس رو غلا دانن پا مقابل دے چرتا خو یو معلوم فار شوکا مری نہ معلوم مری نہ معلوم پچاروا چھ ایسا سنا سمیر سا و خستی وایو دا 2007 سا ترنن رے درا سے دنا منا لا سٹارٹ تا دی خپل ریاست نا دی خپل پولیس نا حقیقت سے میش خفائی چھ جزا و سزا نش تک میرا ڈیر ستڑی چھ میر دے جوان پنوم بوندے پل وطنینا پل کیرینا دا میں فل خالی کل خو پنوم دے چھ میش تا در جوان روکڑا سی تحفظ درو کو داغا نرا مزید ستڑی دے دینا چھ ننی بیا مرکلو ننی بیا مرکلو ننی بیا مرکلو
دا شمالی وزیرستان پولیس و مشر شفیع اللہ گنڈا پور پا وار وار مشال ریڈیو تاویلی چھ دوی دا بریدونو پلاٹا نیکڑی دا ہر برید مقدمہ دا نمالوم و زید دائرہ شوے او حسا کڑی چھ دا دغا بریدونو مخاونی سی امنیتی چارواکو ہم پا وار وار داوے کڑے چھ سیمہ لوسلوالو پاکا کڑے دا دا سے پی خود مخنیوی حسے کڑی خوزائی خلقوائی چھ ورست تربلا حدفی او وسلوال بریدونا بامی چاودنے او دا نام نئی پیخ زیادے شوے سیمہ کے 2000 کال کے ہم دا 13 پسیر دا دغا نام نئی زید وقت پا وقت احتجاجونا پر لتو جرگے شوے ولس دا زان دا جغورنے او امن باوری کولو غوختنے تکرار کردے دی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ریڈیو او رئی د خیبر پیښور های کورټ یو وکیل د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د شخړو یا لانجو د هواری لپاره د متبادلو لارو چارو په اړه جوړ شوی قانون د پاکستان د آئین پر ضد بللې دی او د دې خلاف یې په عدالت کې درخواست هم جمع کړې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د دسمبر په 8 د دې قانوني مسوده منظوري ورکړې وه. حکومتی چارواکی وای چې غواړي خلک د عدالتي لانجو نه خلاص شي او خپل معمولی شخړې د جرګو د لارې حل کړي. په دې حق لنور تفصیل له پیښور زمنګ خبريال شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت سور جوړان دی د الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن 2006 اکټ پنوم یا د شخړو هوارولو متبادل قانون منزورولو وروسته پیښور کې وکیل فواد علی شاه په های کورټ کې د دغه قانون پر ضد درخواست ورکړه دی او دای د موجوده عدالتي نظام سره متوازی قانون یا نظام او دای نه پاکستان پر ضد بللې دی. د فواد علی شاه وکالت کوونکی وکیل نور عالم خان مشال لیډو ته په دې حق لول چې د پاکستان د آئین دا یوسل 15 ماده دریم شق پر ضد دی کم چې د عدلی او انتظامی اختیارات بیلوي او قضیه هوارول د عدالتونو کار دی نه چې د ملکانو یا د انتظامی او کچر حکومت وای چې په عدالتونو بوج دی یا قضیه وختونه ډیرلی نو باید عدالتونه سی واکړي او موجوده نظام کې چې کمی کمی دی دا درې لري کړي نه چې بل متوازی عدالت جوړ کړي.
آئین کې 175 دریم لاندې دا غدا چې جوډیشری بد ایگزیکټیو نه یو جدا وي دې سره به خلکو ته انصاف نه ملاويږي او د دې د مقدر فیصلې به چې د ملکانانو په لاس کې ورکی او د کمشنر په لاس کې به ورکی دا عدالتونو کې کچرته یو خامی وي ال ریکول پکار دي څنګه چې په دې جرګو کې ظلم دیاتی کې معشمانے پکی ورکڑی کی گی نو دے دا وجہ نمونگ چیلنج کردے دے چی دا چی دے دا آئین او دا قانون او زمونگ دا روایات و خلاف دے
ولی حکومتی دریز معلومولو لپارم چکل خیبر پختنخوا حکومت ویان کامران بنگش نا پختنا اکڑا نو دوی مشال لیڑو تیول چی دا دے نوی قانون غرض دا جرگو مرکو او دا پختنو دا روایت و دلاری دا عدالت دا چکر نا بغیر دا اولس تونز حوارا ولدی او دا با هم دا غوی پخوخوی دا قانون مطابق بوی چی ور سر با پا عدالتونو بوج هم کم شی او زر تر زر با شخړې هم هوارولی شي.
دا په یو صورت هم د آئین سره متصادم نه دی بلکې د دې مقصد دا دی چې عوامو ته سپیډي جسټیس ملاو شي د عدالتونو چکرونه عوام خلاص شي او چې کومه فیصله به ای ډی آر په تحت کیږي هغه به د عدالت نه ویریفای کیږي ویلیډیټ کیږي بداغه نه د دې نه به چې کم دی یو د سالیسینو کمیټي جوړیږي هغه سالیسینو کمیټي کې به بیا چې کم دی د دوو فریقینو رضامندي پکې شامل وي او هغه به چې کم دی د دې چې کم غټ مسایل دی بالخصوص د ځمکو حواله سره کم باندې چې کالونه لګي نور چې کم دشمنیانی وی داسې نور مسائل دي نو دا ډېر زر تر زر دا حل کیږي.
دا خیبر پختونخوا حکومت د الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن اکټ 2006 په نوم د شخړو هوارولو د غنوي قانون منظور کړي چې تر مخه به د دوو فریقینو ترمنځ لانجې په خصوصي توګه د ځمکو وجنو او نور شخړې د عدالت بغیر د سیمې مخاوریز کسان د قانون مطابق هوارول شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوري زمنګ نه ساته خبرونه هر ورځ تاسو سحر د 9 بجو نه تر د ماخام 6 بجو پورې اوریدل شي زمنګ د خبرونه تاسو د مشال ویډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې کېدونکې دي منور شاه سټوډیو کې موجود دی د دې محل لند خبرونه چې کوم دي هغه بدرته وړاندې کړی
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک پرون په مردان کې د لاریون وروسته جلسه کړې ده چې ورته د وینا په وخت د مسلم لیگ نواز ګل مرستیال مشر مریم نواز وویل د تحریک انصاف د واکمنۍ پر مهال ګرانی او بهرني قرضونه زیات شوي او عام ولسی د زغملو توان نه لري نوموړي وویل د عمران خان د حکومت د ناکامۍ ذمواري په هغو قوتونو هم راځي چې د وینا تر مخه د درغلیو په نتیجه کې د حکومت جوړ کړی دی پی ڈی ایم پلان لري چې په فروری کې د اسلام آباد په لور لانګ مارچ وکړي بلکې حکومت په بیا بیا ویلي چې خراب اقتصاد ورته له تیرو حکومتونو پاتې دی او وزیر اعظم عمران خان وخت په وخت ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د تحریک په ترڅ کې خپل مشران د احتساب نه بچ کول غواړي پرون په کوټه کې د بلوچ یک جهدي کونسل تر سوري لاندې د فعال کریمه بلوچ د مړینې خلاف لاریون او احتجاج وشو چې په کې ګډونوالو د دې پیښې د مکمل تحقیقاتو غوښتنه وکړه د انساني حقوقو فعال او د بلوچ د کونکو د اتحادیې بي اس او آزاد پخواني مشر د 2015 کال راهیسې په کینیډا کې میشتو چې د یوې ورځې د لادرک کېدو وروسته د دسمبر په 20مه په ټورنټو کې مړې موندل شوې ده د ټورنټو پولیس ویلي دي چې د ابتدایي څېړنې تر مخه د نوموړي مړینه مجرمانه فعل نه ښکاري د سواد پولیسو هغه دوه کسان نیولي چې ځانونه د پوسټ چارواکي بلل او د لادرکو کسانو د پیدا کولو لپاره به له خلکو په دوکه پیسې اخیسته د سواد پولیسو مشال لري او ته ویلي دي چې دغه دواړه کسان د پوسټ د جالي کارونو ترڅنګ په کابل تحصیل کې نیول شوي دي افغان ځواکونه په کندهار کې د وډیر وسلوالو طالبانو د وجلو ادعا کوي د امنیتي ځواکونو په وینا دغه وسلوال د کندهار ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وجل شوو خو وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړی چې په عراق کې کوم پوځي او یا سفارتي اهلکار وجل شو نو ایران به ذمواري به واشنگټن په ایران ورچوي دا له هغه سوس ورځې وروسته ده چې د ایران ملاتړ د روسي ملیشې په بغداد کې په امریکایي سفارتخانه ګڼ راتلونکي مشکل دي
لند خبرونه مولو مشال ویډیو څخه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل رازو یو واری بیا د ریپورتونو طرف ته کرونا وبا په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د غنو نورو هوادونو په سیر له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړ په نږدې یو کال کې یعنی د فروری له 24 د دسمبر تر 20 پورې څه باندې 50,000 افغانان په دې ناروغي اخته شوي چې پکې څه د پاسه 2,000 کسان مړه کړي دي په دې حق لدرته صفی الله ستانکزی یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوي
د کرونا وژونکي وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلې له یو ژور کړکیچ سره مخ کړ دا چې خایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي وحید احمد لمړنۍ افغانو چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووید 19 آزموینه مثبته وختله
ما از قوم اومده بدم و تقریبا 20 روز ما شفاخانه بستر
زه له قوم راغلم تقریبا شل ورځې دلته په روختون کې بستر وم څو ورځې چې زه په روختون کې وم یوازې پای و او تاقې ساتل کیدم ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی
کرونا وایروس چې د 2019 کال ورستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ تخپور شو په افغانستان کې د کرونا د لومړی پیخي د سبت رئیس چې دا د میاشت کم یو کالی وشو دا وایروس په چټکۍ خپور شو دا سی ورځې هم راغلی چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل ګڼو خلکو د کرونا معاینه د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشټوالي له امله ونشوي کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې په دې سربېره رسمي شمیرې ښیي چې د دسمبر تر 20 په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او لډلې څباندی 2,000 تنه مړ شوي په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله من دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمیر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایثار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شوه، اول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو، په لومړیو کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بیخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر به راته معاینات نه کېدل. نو د دغو کډوالو یا د هغه پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې په خاص ډول ننګرهار کې بیا د کرونا ویروس سخت زور واخیسته چې په هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه ویروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال ورو چې مراجعین ډېر دي او په ډاکټرانو په سمه توګه نشي کولای مراجعین ته ورسیږي، او ډاکټرانو یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ امیر نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څانګې مشر و، په خپل کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربیره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکتران ډیر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه ورسر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان ځوان وفات شو د دغه ناروغي ښکار او خپل دغه نوروس چې کوم ځای کې کار شوم ځما کوم څه ټول سره غلي زموږ ول نو ننګونه خوري لري دي په کووید 19 کې خصوصا د ډاکټرانو لپاره.
افغان چارواکي د کرونا وایروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیایي سکتور باندې کومه پانګونه هغه څه یادوي چې شتاستونزی تر بل هر وخت ډیره برسیره کړی. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران، صحی سیستم، صحی سکتور او د روغتیا وزارت ال ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ، او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحی سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې، نو ډیر زیات ضرورت د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي، ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړۍ ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې ساري ناروغۍ د اغیزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تیریدو سره لا ډېره څرګندېږي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغیزې، لاغی دلی ځانی تلفات، د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړي، خو تر اوسه نه یو توانی دلی د دې ویروس تخپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغیزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغیزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډیر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه د افغانستان اقتصاد چې تر ډیره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالیې وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړي دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1 میلیارد او 200 میلیونه ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه.
نوی کورونا وایرس ناروغی علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوري ورزو جلال آباد ته. په افغانستان کې د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو یا ګوزن د برخې چارواکو د ختیځ زون د سیمه ییزو رسنیو خبریالانو لپاره دوه ورځنۍ ښوونیزه ناسته جوړه کړې وه. چارواکو په دې ناسته کې د پولیو په اړه د هر اړخیزه پوهاوی ترڅنګ له خبریالانو هیله وکړه چې د خپلو رسنیو له لارې د پولیو د خاتمې لپاره خلکو ته پوهاوی ورکړي. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د پولیو یا ګوزن په اړه د پوهاوي په دې دوه ورځنۍ ناسته کې د ننګرهار د سیمه ییزو رسنیو پر خبریالانو سربیره د لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو یو شمېر ښځینه او نارینه خبریالانو برخه لرله. په دې ناسته کې خبریالانو ته د پولیو په اړه د هر اړخیزو معلوماتو د ورکولو تر څنګ له خبریالانو وغوښتل شول چې د خپلو رسنیو له لارې د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړي. په افغانستان کې د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو د برخې د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه سعید د دې دوه ورځنۍ ښوونیزې ناستې په پای کې مشال راډیو ته وویل:
دوه ورځنۍ ټریننګ وي جورنالستانو لپاره، له دوی نه مو دا هیله ده چې د پولیو حساسې موضوع ته په کتو سره په دې موضوع باندې رپورټونه جوړ کړي، تر څو د خلکو پوهاوی لوړ شي او هغه اړین
د سیمه ییزو رسنیو خبریالانو ژمنې وکړې چې په خپلو رپورټونو کې به خلکو ته د پولیو په اړه معلومات وړاندې کوي او هغوی به د پولیو د واکسین د ساسکو په اهمیت پوهوي. په کونړ کې د ښکلا سیمه ییزې راډیو خبریال موسا انوري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
منګ به خپل رپورټونه کې هر کورنۍ دې ته وهڅو چې هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کلونو څخه کم دي د کمپاین به هر دوره کې د دوه قطرې واکسین ورته ورکړل شي، د دې لپاره چې دغه لا علاج افات یا مرض څخه وژغورل شي.
په نورستان ولایت کې د الینا رادیو خبريال بشیر احمد احمدی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل: دوی وخت نا وخت د خپل رادیو لارې د پولیو د لمنځه وړلو په موخه ګردی میزونه جوړوي او خلکو ته پوهاوی ورکوي.
نو په دغه برخه کې منګال د ګردی میزونه د راډیو نه وړاندې کوو، د دې تر څنګ ډاکټرانو سره مرکې کوو، عام خلکو سره مرکې کوو، خلک دې ته لیواله دي چې هلته په دغه برخه کې واکسین وشي.
پولیو یا ګوزن یو ناعلاجه ناروغي ده، په نور نړۍ کې له منځه وړل شوي، خو پاکستان او افغانستان کې لا هم د پولیو وایرس شته او په دواړو هیوادونو کې د واکسینو د کمپاینونو پر ترسره کولو سره د محوه کولو هڅې روانې دي. د ذکر وړ ده چې د 2000 کال له پیله د ډسمبر تر 30 نیټې پورې په افغانستان کې د پولیو 55 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. یو بل رپورت دروو: په بلوچستان کې د گوادر د خوندي ساتلو لپاره لدی خارا د اغزن تار تاول شروع شوې دي. د اغزن تار د یو دیوال شکل لري چې امنیتي کیمرې به پرې نصبېږي او ځای ځای به پرې د فوج سرتیري څوکۍ کوي. همداراز به خار ته د ننوتلو او ورڅخه د وتلو لپاره ځانګړي دروازې موجودې وي. د چارواکو په وینا دا کار دغلته د رواني سرمایه‌کاری او د پنګوالو د باور پر ځای ساتلو لپاره کیږي، خو بلوت سیاستوالان یې د دوی د خاورې قبضه کېدل او د چین د پراختیا غوښتنې پالیسي بولي. گوادر د چین پاکستان اقتصادی راهداری لومړی لوی او تر ټولو لګښت ډیر لګښت لرونکي پروژه ده. په دې پوره کېدو سره به چین له عربي هیوادونو د خپل د ضرورت تیل د اوس په پرتله په ډیر ارزانه نرخ خپل هیواد ته ورسوي. پر دې موضوع بشیر ګواخ له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
پاکستان د چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره د ځنګړي امنیتی ځواک تر جوړولو وروسته اوس د بلوچستان په گوادر کې د نوي خار له 1500 اکړه ځمکې د اغزن تار چاپیرول پیل کړی دی. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن تار په اوږدو کې د پوځیانو لپاره د پیری ځایونو جوړولو تابعیا هم شوې ده. دا دیوال د گوادر له زاړه خار پیل او په سمندري بندر ختميږي. د پاکستان په پلان وزارت کې د چین اقتصادي راهداري پروژې په څنګه کې د پالیسۍ د برخې مشر لیاقت علي شاه وایي دا تار د گوادر سیف سيټي یا گوادر خوندي خار چې په رسمي کاغذونو کې ورته سمارټ سيټي یا زیرک خار ول شوی د امنیت ساتلو لپاره ضروری دی. هغه د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته ویل په دې خار کې به په وسلې ورغړولو پابندي وي او هر څه به د امنیتي کمرو لخوا څارل کیږي.
بالکل، دا د گوادر سیف سیټي پروجیکټ حصہ ده. په دې کې مختلف کمپوننٹس دي، یو پکې فینسنګ دی، پولیس انفراسټرکچر ډیولپمنٹ دی، او دین علاوه سکیورټي چې کوم دا ډیجیټل سکیورټي هغه هم پرووایډ کول دي. چونکه موږ دا گوادر سیټي از ا سمارټ پورټ سیټي ډیولپ کوو او انویسټر ته موږ سرټن سکیورټي ورکول وړو، ځکه چې گوادر ته د خپل دننه څه خطر نشته دی. هغه خلک چې کوم دی هغه پوره ام دی، هغه جابز غواړي، هغه ترقی غواړي، د هغه لپاره هغه هر قسمه تعاون هم کی، او اوس هم چې څومره کارنده شوی دی پای کې دا خلک برابر شریک دي. چونکه بهر خطرات لږ ډیر شته دي، د هغه د وجې نه مونږه دا موقعه چې کوم اسکرینټس دي، کوم بهر خلک دي، کوم چې هغه نه غواړي چې گوادر ډیولپ شي، نه هغه داسې قسمه حرکت کولی شي. نو که ان کیس خدا نه خواسته او دای دي نه کې کو داسې کار وشي، نو بیا به انویسټر یا د گوادر ډیولپمنټ دی هغه به کافی حد پورې متاثر شي. نو مونږ داسې موقع دوی ته ورکول نه غواړو. دې لپاره مونږ سیف سیټي پروجیکټ ډیوایس کړی دی، او په دې کې مونږ سره فینسنګ او دا ټول سیزونه به کیږي.
مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن دیوال د جوړولو کار له تیرو 3 میاشتو راهیسې روان دی. ځینې چارواکو چې د رسنیو سره د خبرو رسمي اجازه نه درلوده د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا اغزن تار پر ډیورنډ کرښه د پاکستانی پوځ د پیل کړي دیوال په شکل جوړیږي چې د چین د یوې کمپنۍ او د پاکستان پوز د فرنټیر ورک ارګنایزیشن لخوا یې چارې پر مخ روانې دي. اوس مهال ښار ته د ننوتلو لپاره 2 زیات دروازو ځایونه جوړ شوي دي، خو سرچینې زیاتوي که ضرورت پیښ شو نو دا 4 ته ډیریدلی شي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې پر ویبپاڼه لیکل شوی چې سی پک د تاج او گوادر پکې د ملغلرې حیثیت لري. له همدې عمله ورته دوی پر ټولنیزو رسنیو د ویډیوګانو له لارې کمپاین کوي او د پاکستان قسمت بدلون کوي بولي.
ترقی او خوشحالی کے اس عظیم منصوبے سے ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ.
د دې اعلانونو ډیره برخه د هستوګ نه د زینو اخستو ته د خلکو په حسولو او د چین سره د پاکستان د ملګرتیا په خو
پوری دنیا میں مثال رشتہ لا زبان پاک چین دوستی کے
خود دوبرا کمپین سربرا ہم د چین اقتصادی راہداری پروژی پاڑا ڈیر معلومات کارا نے دی. د دې راپور لپاره مشال ریډیو د حکومت او په پروژه کې د کارکونکو کمپنیو لسګونه وې پاڼې و پلټلې او د سلګونو پاڼو اسناد یې وکتل. په پارلمان کې د دې پروژې د څارنې لپاره یو کمیټه هم جوړه شوې ده، خو په دې پروژه کې معلومات دومره پټ ساتل شوي چې د دې کمیټې مشر او د حکمران تحریک انصاف غړی ارباب شیرعلي وایي په گوادر کې د اغزن دیوال له پیلېدو نه دی خبر. هغه د دسمبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه به له حکومت معلومات و غواړي.
هغه پکې مو پکې دي کې یو کمپریهنسیو میټینګ راغواړي د بلوچستان کې څه دی اته او د سکیورټی سچویشن جنرالي سپیشلی چې کوم انټرفیرنس کیږي ډیفرنٹ کوم قوتونه دي کوم نه غواړي چې دا د نړۍ یو اجازه ساري چې د فلاش پوینټ او نه دا وادر وي هغه د فارا خامخا مطلب دی چې سکیورټی کنسیډریشن سره اګنور کولی شي. هاو ایور ما خبره چې موږ دا سي مسئلے کی کم اور گامتا پریشیس کی مسئلے جو ہوئی تھی اگر پکار نہیں چاہیے تم کا اډریس کړی باندې ان شاء الله موږ میټینګ کې مچو او موږ ته یو جواب هم غواړو چې موږ دې وایي چې دې څه وجوهات زما حاضر سات دا زما ذاتي خیال دی چې یو فلرشینګ بزنس سیټی چې هغه 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 کې فینس هغه فینس دی هغه کمپیریټیولی اوپن دی خو دا به موږ د انټیریر چې څنګه نسلی چې دا بچاره منډیټ دی هغه نه موږ ځان پیښو چې دا دې وجوهات شته.
په 2015 کال کې د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی اقتصادي راهداري پروژه په لومړي سر کې د شپږ څلوېښت اربو ډالرو واخو اوس د حکومتي معلوماتو تر مخه اویا اربو ډالرو ته رسیدلې ده. د دې پروژې لویه برخه په بلوچستان کې ده چې ګوادر پکې مرکزي رول لري. د پروژې د ماسټر پلان تر مخه چین د ګوادر د نوي ښار جوړولو لپاره دوه ارب ډالر په پام کې نیولي، خو ویل شوي چې دا پیسې تر دې اندازې محدودې نه دي او زیاتېدلی شي. په بلوچستان له پاکستانه ازادي غوښتونکي بلوچ وسلوال ډلې هم فعال دي. دوی د چین پانګونه د بلوچو د وسایلو لوټل بولي او له همدې عمله د دې پروژې پر کار کوونکو په کړو حملو کې ګڼ پاکستانی سرتیری او څو چینایي کارکوونکي وژل دي. د بریدونو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت په 2018 کال کې په 15,000 سرتیرو مشتمل د پوز دوه ځانګړي ډیویژنونه، یو سمندري او بل ځمکنی، هغه وګمارل، خو د ګوادر خوندي ښار لپاره امنیت لا نور هم سخت کړل شوی دی. سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د لومړني پلان تر مخه به دغلته 2,000 امنیتي کمرې نصبېږي چې له مرکزي کمپیوټر خونې څخه به د څارنې د یو سیسټم له لارې کنټرولېږي. همداراز گوادر ته هر ننوتونکي کس باید شناختی کارډ یا بل د پیژندګلوي کارډ ساتونکو ته وښيي چې هغوی په کمپیوټر کې ثبت کړي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر او د پاکستان قومي اسمبلی غړی سردار اختر منګل وایي دا کار د چین د پراختیا غوښتنې او کالونۍ جوړولو پالیسي څرګندوي. نوموړی د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته وویل دی وای اوس به د ګوادر خپل اوسیدونکي ښار ته د ننوتلو لپاره ویزې ته ضرورت لري. دغه قسم یو کار کیدونکی دی. د خوندي ښار تصور د کراچۍ، کوټې او اسلام آباد په اړه هم بیان شوی و. له دغو ښارونو خو دیوال نه دی چاپېره شوی. د ګوادر 99% خلک کب نیونکي دي. دوی به اوس هر ځل په ننوتلو د ځان ثابتولو لپاره کارډونه ورخي. کالونایزیشن تر دې مختلفه نه وي، همدغسې وي. موږ به دا مسله په پارلمان کې هم راپورته کوو، عدالت ته هم ځو او سی جلوسونه هم کوو. سی پیک د چین د ایوی پټی او یو سړک بیلټ اند روډ پروژې برخه ده. په دې پروژه کې د ګوادر پراخول د چین لومړنی نړیواله یا لخپل هیواده بهر تر سره کوونکی کار دی. په 2018 کال کې د پاکستان سره د لوزنامې تر مخه د دې بندر اداري کارونه پاکستان او د چلولو عملی کار د چین پر غاړه دی. د چین چارواکو ویلي دوی غواړي په دې سره د خپل هیواد وروسته پاتو غربي سیمو د پرمختګ لپاره اقتصادي موقع زیات کړي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د ماستر پلان تر مخه د اورګاډي و پټلې بعد د بلوچستان ګوادر د چین له کاشغر سره ونخلوي. په امریکا کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز سی ایس آی ایس یا سنټر فار ستراتیژیک اند انټرنیشنل سټډیز د یوې څېړنې تر مخه چین د خپل ضرورت 80% تیل له خلیجي هیوادونو اخلي چې د اوږدو سمندري او ځمکنیو لارو له امله ورته ګران تمامیږي. له ګوادر تر کاشغره د پټلۍ غځولو او په بلوچستان کې د یو نوي خوندي ښار آبادولو سره به چین له خپل هیواده لري یو کورنۍ د مزې ولري او له منځني ختیځه به په ارزانه بیه هغه تیل خپل ملک ته ورسوي چې لوی کارخانه او ورځنی ژوند یې پرې چلیږي.
د بشیرګواخ رپورت مو اوریدو چې په بلوچستان کې د ګوادر د خوندي ساتلو لپاره د اغزن تار تاوولو په اړه وو. رازو د دې خبري غړی د اخري رپورت طرف ته په 2000 کال کې د کلتور د نړۍ وتلو چیرو د تل لپاره د ژوند سره خوده پامانی وکړه او د ابدیت غیګیتې پناه یوړه. په دغه کې د هند، پاکستان، افغانستان او نړۍ وتلي فلمی ستوري، شاعران، لیکوالان، نڅاګر او دې ته د ورته نورو شوبو خلک هم شامل دي. نجیب عامر په خپل رپورت کې په همدې اړه معلومات راټول کړي دي.
ته ګوره سړیا، شونډان نسته دي، لفسرین نسته، وربل لرم قیتک نسته، شایسته پشه لرم، څپلې نسته، دا د سپین سپین مړوندونه ګوره کړی تلاوه کړی نسته بنګړی نسته مګه شوی شاخر کوم نو ته څنګه کوم جیبونه نسته خو پیسې نسته.
دا د افغانستان د وتلی کومیډین فلم ستوري او د تلویزیونی خبرونو د وړاندې کوونکی آصف جلالی غږ دی. هغه د 2006 کال په لومړی ورځ وفات شو. نوموړی په 25 کلنۍ کې د زړه د حملې له وجې له نړۍ سترګې پټې کړې. د 2006 کال په جنوري کې د افغانستان د سینما سره تړلي درې نور کسان هم مړ شول. اداکار اسد تاجزی چې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا ورته د استادۍ لقب ورکړل شوی و په همدې میاشت کې عمر. د جنوري د میاشتې په شپږمه نیټه د افغانستان د سینما پیژندل شوي ستوري قادر فاروخ هم د ورپېخې ناروغۍ له امله د ترکیې په یو روغتون کې سا ورکړه. د جنوري په 28مه بیا فلم جوړونکي او د سینماګرانو د ټولنې مشر جوان شیر حیدری هم له ژوند سره مخه وکړه. د هندوستان د فلمی نړۍ بالیوډ لپاره هم 2006 کال غمجنو ځکه چې ګڼو وتلي فلمی ستورو پکې خپل مینوال خپه پریښودل.
لکیریں بہت عجیب ہوتی ہیں، کھال پہ کھچ جائیں تو خون نکال دیتی ہیں اور زمین پہ کھچ جائیں تو سرحدیں بنا دیتی ہیں.
عرفان خان چې د بالیوډ ترڅنګ په هالیوډ فلمونو کې هم کار کړو د اپریل په 29مه د سرطان ناروغۍ له وجې وفات شو. هغه په 45 کلنۍ کې مړ شو. په روان کال کې د هندوستان ځوان اداکار سوشانت سنگ راجپوت هم ومړ. هغه 40 کلن و او د ډیر ښه نور کار ته متر کېده خو د جون په 14مه مرګ مخکې شو. همداراز د هندي فلمی نړۍ یو بل ستوري رشی کپور هم را پریوتو.
بات یہ ہے کانچا کہ مجھے تیری شکل ہی پسند نہیں آئی، اس میں تیری بدصورتی کا کوئی قصور نہیں ہے، بدصورت میں نے بہت دیکھے ہیں لیکن تیری شکل سے جھن ٹپکتی ہے.
رشی کپور د بالیوډ د کامیاب ترینو فلمی ستورو څخه یو ګڼل کېده. نوموړی په ممبئی کې زوکړه و خو مشران د خیبر پښتونخوا د سرخار پېښور نه هند ته تللي وو. په پېښور کې اوس هم د کپور کورنۍ حویلۍ موجوده ده. سخ کال روسي لیکوال او شاعر ایډوارد لیمونوف هم په 80 کلنۍ کې عمر. دا زیم آی ډی دغه مشهور ناول دی. د چک جمهوریت د فلمونو اداکار لیکوال او ډایرکټر یری منزل په سپتمبر میاشت کې د کویت 19 ناروغۍ له وجې مړ شو. د نوموړي فلم له نږدې لیدل شوي اورګاډي اسکر ایوارډ ګټلو. روسي خبریالې ایرینا سلاوینا په اکتوبر میاشت کې د پولیسو لخوا د هغې د کورنۍ د ځورولو په غبرګون ځان په اور وسیزلو. په فرانسه کې میشت جاپاني فیشن ډیزاینر کینزو ټکاډا په اکتوبر میاشت کې د کویت 19 ناروغۍ نه ومړ. هالنډي نژاد امریکایي راک موسیقار ایډي وان هایلن د اکتوبر په شپږمه د مغزو د سکتې له وجې مړ شو. دا هم دغه د موسیقۍ یوه نمونه چې هغه پکې برېښنایي ګیټار غږوي. دا موسیقي د مایکل جیکسن د یوې سندرې لپاره په 1923 کال کې غږول شوې وه. ایرانی کمپوزر او سندرغاړی رضا شهجریان د اکتوبر په 8مه له نړۍ سترګې پټې کړې. په دې سندره کې هغه وایي دومره مسیم خو چې مرګې راشي د ژوند مستۍ ختمې شي. سکاټلند ایکټر سیان کونری هم د 2006 کال د اکتوبر په 10مه د ورپېخې ناروغۍ نه ومړ. روسي لیکوال میخایل ژوانیتسکي چې د کامیډي لیکلو لپاره شهرت درلودلو د نومبر په 6مه له نړۍ وکوچېد. 25 کلن افغان خبریاله ملاله میوان د دسمبر په 10مه په جلال آباد کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو وفات شوه.
د اختر په سبا راشه زه به دروزم تور سترګې سره لاسونه. السلام علیکم.
د جنوبی کوریا د فلمونو ډایرکټر کیم کیډک د دسمبر په 11مه د کویت 19 ناروغۍ له وجې ومړ. هغه په 2014 کال کې وال سټریټ ژورنال ته په یو مرکه کې ویلی وو په ژوند کې لیدلې کړاوونه تل د فلمونو د لارښوونې یا ډایرکشن لپاره کارولی دي. د هالیوډ سره تړلي ګڼ کسان هم په 2006 کال کې مړ شول. په دې کې اداکار آنر بلیکمن، اداکار چډویک بوزمن، اداکار چرمی بولک، اداکار شان کنری، اداکار رابرټ کونارد، موسیقار پیټر گرین، لیکوال وینسټن گروم جونیئر، اداکار ډایانا ریګ او ګڼ نور شامل دي. په پېښور کې سندرغاړی شهریار شعور د جون په 19مه د ورپېخې ناروغۍ نه ومړ. هنرپوهان وایي له دې زلمي ډېره تمه کې دا خو مرګي په تاند ځوانۍ کې له مینهوالو بیل کړ.
ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے،
دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو.
دا پاکستان تلویزیون مشہور ویان طارق عزیز ہم دروان کال دا جون پا ولسما نیٹا وفات شو. یو محال داغا نیلامگر پروگرام ډیر مشهورو. د دسمبر په لسمه نیټه د افغانستان د دری ژبې پیژندل شوی کیسه لیکوال محمد اعظم رهنوت زریاب په 80 کلنۍ کې وفات شو. نوموړی د لسګونو افسانو او د څو ناولونو لیکوالو. شکسپیر په خپل یو مشهور نظم کې وایي له ماشومتوبه تر زړښته د انسان د ژوند اوه صحنې تمثیلیږي. هر کال د نورو خلکو تر څنګ هنرمندان، آرټیسټان، فلمي ستوري او لیکوالان مړه کیږي، خو سخت کال دا کچه لږه لوړه ده. وجہ بے خائی په دنیا کې د کورونا وبا خپرېدل هم وی. خو رابندرناټ ټیګور وای تر سوچ د زمکه په سر یو ماشوم هم پیدا کیږي نو ترې جوتیږي چې خدای له انسانانو ناهیل نه دی.